ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي بشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربان یو پرون د اگست 12مه د اسوانانو نړیواله ورځ وه ملګرو ملتونو دا ورځ ل کلیکونو تر پرمختګ پایدار ودی ته د اسوانانو ډیجیټلی مسیرونو تر شوار لاندې لمانځلې ده ملګرو ملتونو پر خپل اکسپانی لیکلی چې ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري خو په ورسپاته هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځنګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی خو په ټوله کې تاسې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخ یاستئ هغه کسان په ځنګړې توګه ځوانان چې په افغانستان د نن دی دوی له څه ډول ستونزو سره مخ دي او هغه افغان ځوانان چې په دې بریالي شوي چې له هېواده ووزي په بهر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي نن په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو د بیکاری نه رانیولي د ځوانانو تر هغو ستونزو چې د کورنۍ لخوا ورسره مخامخ دي خپل ځوان نشي کولای هغه په یوازې ځان باندې حل کړي پر دې مسایلو به خبرې کوو تاسو هم کولای شئ اوریدونکو چې راشي د دې موضوع په تړاو باندې چې ساسي په سیمه کې افغان ځوانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ د پټولې کې وند ستونزې د ځوانانو څه دی په افغانستان کې له بیکاری سربیره نور باندې خبرې کوو پروګرام کې را سره ملمانه شته دي د ښځو د حقونو فعال نفیسه دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداولا د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسط او افغانستان سره افغان ځوان نذیر آزاد دي تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي فکر کوم چې ملمانه را سره وصل دي وربه شو فداولات تاسو پروګرام ته ستړي مشه په خیر راغلي په پیل کې تاسو ته وایم تاسو له افغانستان بهر یاستې کې د افغانستان ستونزو ته بیا د افغانستان د نړۍ ځوانانو پوښتنه وکړو له افغانستان بهر د افغان ځوانانو اوندا ستونزې څه دي
ډېر مننه اول تاسو او تاسو ټولو کتونکو ته ورېدونکو ته سلامونه په مجموع کې وایو د افغانستان بهر ځوانانو زیات ستونزې لري ولی غټ ستونزې تر ډېره د ونې کېږي ماغه د پردی کلچر تجربه کول دي د ریسر د ځان بلدول دي او نورو هیوادونو کې د نورو ژبو په هیدل دي همدا ډول الته هغه دي خپل کوم مهارتونه ورچاوي چې د خپل هیواد څخه دوی راخستي او راوړي دي هغه دي د هغه ورتیاو پر اساس دلته د دغه ځایونو د جاب مارکیټ یا د د د د د کار مارکیټ سره یې اړول دا په دې کې ستونزې دي نو او بل د پروايي اړخ کې چې چیرته سړی خبره وکي عموما د مهاجرت او د فردیتوب احساس دی چې دا هم د ځوانانو سره په هغه کولنیز او اروايي اړخ کې نو دا هغه ستونزې دي چې تر ډېره یې تقریبا هر ځوان چې بهر ته راځي تجربه کوي
ډېر زیاته مننه کور ودان په دولت استو بیرته راوګرځم نفیسه دانش هم سره ده اغلی دانش تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی دیوی افغان ځواني په توګه چې د افغانستان د نن ژوند کوي تاسو ته وایس په ټول کې د ځوانانو کغه پیغلې د کغه زلمی دي د افغانستان د نن لبی کاری سربیره نورې څه ستونزې دي په افغانستان کې
سلامونه ستړي مشه سلامونه تاسو ته او تاسو دروند ملما ته ولیدونکو ته او ریتونکو ته لمن دوی چې ټول وسره روغ جوړ اوسېږي معلومه خبره ده چې موږ بیکاری نه سورانی وري موږ ګن شمیر ستون زورانی ولي استو چې د هغه څخه یو هم نننه نړۍ د چې موږ بیرو یعنی ډیجیټلی نړۍ دا مونډیر پر مختګونو سره مخ یاسو تنه خارون باید مو مثال ورنو کو خارون کې کېدای شي ځوانان مسنه سره انټرنیټ او ځینې نور شیان ترلاسه کوي ولی په کلیو لرو پروتوسمو کې ډیر ستونزې شته اوس هم ځوانان صرف په هغه دهقانه یو په هغه کارونه چې ډیره فزیکی انرژي ته اړتیا لري اخته دي، او لا هم د ټکنالوژي او د هغې د استعمال او د هغې د فایدو نه ناخبره دي. نه تنها دا ستونزې بلکې نورې ستونزې دي چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی ده، که هغه سره موږ لاسرسی ولرو د ګڼ شمېر د نړۍ د ډېرو پرمختګونو نه خبرې غبرېږو، او موږ کولی شو چې لا هم پرمختګ وکړو، خپله بیکاري، خپل ستونزې، خپل ډپریشنونه او دا شیان ترې ټول لرې کړو. ولې نننی ځوانان د دې نه لېرېوالی لري؟ د انټرنیټ قیمتوالی دی، د لارو خرابوالی دی. که چېرې ځوانان یو بل سره تګ راتګ ولري، په د کلي بانډیو نه ښارونو سره تګ راتګ ډېر ولري، هغوی کولی شي بیا هم خپلې ستونزې حل کړي. ولې نن سبا لارې هم زموږ خرابې دي په افغانستان کې، دننه نه شو کولی چې هغه دننه رفت آمد هم صحیح وکړو. نو ګڼ شمېر ستونزې دي چې موږ پکې راګیر یو، چې د هغوی هغه سرکرده بیا بیکاري ده، چې دا ټولې ستونزې له بیکارۍ نه هم راځي. ځکه چې بچیرته ځوان بیکاره اوسېږي، نو هغه ډېرو ځایونو ته لاسرسی، مثلا تورستي ډله ده، د دې تر څنګ نشه یي موادو استعمال ده، ډپریشن ده، د دې تر څنګ د که چېرې یو ځوان بیکاره اوسېږي، هغه یو پکې انټرنیټ هم نشي فعالولی. او په افغانستان کې بیا دومره قیمت هم د انټرنیټ، نو دا هغه ګڼ شمېر دي ستونزې دي چې زموږ ځوانان ورسره په شمول د موږ ورسره اخته یو، لاسو ګریوان یو پکې روان یو.
مننه نفیسه جانې، که د نجونو د ستونزو په اړه راته ووایي، له زده کړو سربیره چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي، په کورونو کې له څه ډول دغه پیغلې نجونې په کورونو کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
فریده جانې، زده کړو په اړه بار بار ما ویلي دي او بیا یې هم وایم، حضوري زده کړې خو بې له هغې له موږ نه بندې دي او نشو کولی چې هغې ته موږ لاسرسی ولرو. ولې افسوس خبره دا ده چې په کورونو دننه کې چې کله یوه پیغله غواړي، یوه ښځه غواړي انټرنیټ استعمال کړي، هغې ته هم په بله سترګه کتل کېږي. عجیبه دا ده چې یو نارینه کولی شي استعمال کړي انټرنیټ، هغې ته څوک ستونزه نه جوړوي. ولې که چېرې یوه پیغله غواړي چې هغه د زده کړې لپاره هم استعمال کړي، نو دا خبره باید واضح وکړل شو چې هغې ته هم ګڼ شمېر دلیلونه راوباسي، او دا د استفادې لپاره تا ته انټرنیټ رامنځته شوی دی، دا د فساد یوه جاله ده، او نه پوهېږم چې داسې خبرې چې هغه اصلا د منطق سره برابرې نه دي. اکثره پیغلې خو اولا انټرنیټ او موبایل او د شیانو ته په افغانستان دننه کې هیڅ لاسرسی نه لري. ولې هغه پیغلې چې موبایل لري بیا هم ته استفاده د انټرنیټ نه نشي کولی؟ ګڼ شمېر ستونزې د دوی دا دي، دوی اجازه د دوی نه لري چې انټرنیټ نه استفاده وکړي. وایي چې دا صرف د فساد لامل کیږي، د کې فساد خپرېږي. دا هغه منفي فکرونه دي چې د نننۍ نړۍ سره سم نه دي. نننۍ نړۍ روانه په انټرنیټ ده، په سوشل میډیا ده، په ډیجیټل باندې دا، یعنی ټول خلک کولی شي چې په هغه کې آنلاین کاروبار وکړي. ولې افسوس افغانان صرف نښتې په هغه منفي نقاطو کې دي چې هغه خپل لاس کې ده. یو څوک کولی شي یو څه په منفي طرف باندې هم استعمال کړي، مثبت باندې هم استعمال کړي. زه درته یو واضح مثال درکوم. زما یوه ډیره خوږه ملګرې وه، مومنده نومېدله، هغې غوښتل چې آنلاین ادبیات ووایي، د خپل ژبې ادبیات مختل چې وای، ولی دې ته کورنۍ اجازه نه ورکوله چې حتی ادبیات هم په آنلاین ډول وای. هغه سره ما یو مرسته دا وکړله، ملخه ته دا درسونه به زه تا ته درلیږم، ته یې تعقیبوه، ته یې لوله، ستا په ځای به زه اډ واوسم په دغه کلاس کې. نو زه په هغې کلاس کې اډ وم، هلته ما درس ورسره ویل. کله چې مومنده د امتحان وخت شو، نو زه نږدې نه لاړم او هغې سره مې همکاري وکړه چې دا امتحان ورکړي زما د موبایل له لارې. هغه چې کله امتحان یې ورکړو، تاسې باور کوئ هماغه نجلۍ په لومړي مقام کې راغله، لومړی مقام یې لاسته راوړو. استعدادونه ډېر زیات دي، داسې کورنۍ یې نه پرېږدي، زموږ هغه افراطي نظریات یې نه پرېږدي. دغه ستونزې دي چې موږ یې شاته پرېښي یو. ولې ځوانان ډېر با استعداده دي، ډېر کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي، په نننۍ نړۍ کې هم کولی شي چې یو ځای ته ورسېږي. ولې دا زموږ هغه د کورنیو وروسته پاتې فکرونه دي چې موږ نه پرېږدي چې مخکې ته لاړ شو؟
یعنی په یو ډول باندې هغه فکر چې د یوې پیغلې یا د یو زلمي په اړه په کور کې موجود وي، د دې سبب کېږي چې دا غوی د پرمختګ مخه ډب کړی کور ودان بیرته تاسو راګرځم فدا ولا ک تاسو راشم مخکې غلې دانش د انټرنیټ موضوع یاد کړه افغانستان بهر تاسو بهر ژوند کوي او په دې رستي وکړو کې ډیر افغان ځوانان څه قاچاقي او څه په قانوني لارو باندې اروپا او نور هیوادونو ته کډوال شول لاړل دوی دغه یو موضوع چې په افغانستان کې ستونزې چې دوی سره مخ ده چې په افغانستان کې دوی چې کار را پیدا کیږي ځینې د امنیتي ستونزې لکه وتل دوی چې اوس بهر راغلي دي د کار د نشټون مسله څومره د افغان ځوانانو حل شوې ده
بهر کې د کار فرصتونه شته خو ولې لکه مخکې چې ما په لومړی خبرو کې وویل یو ستونزه دا ده چې تر ډیره د بهر هیوادونو کاري فرصتونه او هغه زده کړې هغه مهارتونه چې موږ د افغانستان رقم ته هیواد ترلاسه کړي دي دا تر ډیره هغه دی متفاوت دي او 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 یو لویه فاصله ده د ریټرمن مثلا تر ډیره موږ په افغانستان کې په ټولنیزو علومو کې مخکې روان یو په تیوریکي علومو کې مخکې روان یو تر ډیره موږ مثلا د آی ټی برخې یا د ټکنالوژي لنړۍ سره هغه یو نابلد یو او علت دا غدا چې په افغانستان کې د آی ټی یا د ټکنالوژي مارکیټ اصلا نشته صفر کې هغه دی ضرب دی کله چې په یو هیواد کې د ټکنالوژۍ اړوند وظایف نه وي او د هغې مارکیټ نه وي د ځوانانو لپاره اصلا هغه تشویق هغه موټیویشن نه رامنځته کیږي په همدې سبب ټولنیزو علومو ته مخه کوي مثلا حقوق وایي ادبیات وایي شریعت وایي دغه شیان وایي کله چې دلته راشي بهر ته راشي مثلا د اروپا رقم ته یو هیوادونو ته او یا مثلا د امریکا یا برېټانیا دغو ځایونو ته چې راشي نو دا تر ډیره لکه مخکې چې خورکې یادونه وکړله د ټکنالوژۍ او ډیجیټل نړۍ هغه ټولګې دي په اصطلاح نو دلته هغه مهارتونه تر ډیره دلته د دغه ځای د ضرورتونو سره سمون یا رب تر ډیره نه خوري او دا یو مشکل دی نو کله چې دغه ځای کې د تا هغه مهارتونه چې چل کاله تا کار ورته کړی دی مثلا ښوونځی دی لوستی پوهنتون دی لوستی ماسټري او دکترا دی کړی ده او هغه تاته هیڅ په درد نه خوري یا د هغې اړوند کاري ساحه یا جاب مارکیټ ډېر محدود وي نو ته مجبور یې چې یو څه له سره زده کړې مثلا د دغې ځای په اصولو د دغې ځای په معیار او سټنډرډ باندې مهارتونه حاصل کړي چې هغې څخه نیولې بیا اول د ژبه او د غیر خورسته بیا په یو برخه کې چې هغه لکه مخکې یادونه وشوه تر ډیره دلته جاب مارکیټ د ټکنالوژۍ اړوند دی د آی ټی اړوند دی د کمپیوټر ساينس اړوند دی د ساينس اړوند دی نو کله چې دغه مهارتونه ته بیرته هغه کویل وړوي تاسو تر 15 کلونو پورې وخت نیسي او ستونزه دلته ده چې دغه ځوان راځي دا په دې معنی نه وي چې دا خپل انفرادي ځان مسؤل دی یا هغه خپل خوبونه چې دی لري د هغې مسؤل دی د په عین وخت کې د فامیل مسؤل دی د کورنۍ مسؤلیت دی ځکه همدغه ځوانان وو چې په وطن کې وو هلته د فامیل لپاره هغه اقتصاد د اړخ په مخ بې وو او دلته چې راغلل دلته یې هم مسؤل دی نو په عین وخت کې کورنۍ مسؤلیتونه او د دغه ځای په سیستم باندې ځان بلدونه دا هغه څه دي چې سړی دې ته نه پرېږدي چې دی په آرام زړه په سړو دماغو باندې کار وکړي دلته مهارتونه حاصل کړي او بیا یو ښه وظیفه یو ښه کار یو ښه فرصت څخه استفاده وکړي نو مجبوریږي کله چې دغه ټولې ستونزې د فکر کېږي دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسو نو سړی مجبوریږي چې هغه چارې هغه کارونه چې هغه دلته هغه ټیټ لیول خلک په مخ بیایي هغې ته باید د موږ ځوانان هم هغه وکړي ملا وتړي
مندنه کورودان تاسو به بیرته راوګرځم فداوله اغلی دانش کتا ستاره شما 15 اگستم نږدې دی او څورې زبات پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه ده او دغه طالبانو پر اتاک سره افغان انجونی چې په کور کې ناستې دي خزیم لکاره پاتې شولې دوی په کورونه کې ناستې دي اوس چې افغاني خزي او افغاني نجونې په کور ناستې دي، تاسې ځینو ستونزو ته اشاره وکړله چې کورنۍ هم د دې ممانعت کې چې هاته پیغله نجلۍ ونش کوله یو ساده ټلیفون په لاس کې ولري. دغه درې کلن محدودیتونه څونه د دې سبب شوي دي چې دغه فکر او انګیزه چې په کورنیو کې له پخوا وه چې دوی اجازه نه ورکوله چې نجلۍ دې هاته یو ساده ټلیفون وکاره، یو د نړۍ سره د ځان سیال کړي، د زده کړې وکړي، د مخې ته لاړه شي، د دغې دریو کلونو بندیزونو سره نور دغه انګیزه څومره قوي شوې ده؟ فکر نور څومره قوي شوې ده ورسره؟
مننه. دوی ته خو یو بهانه ضرور و چې باید په افغانستان کې به دغه خزي دویم جنس ګڼل کېدو، هغه ته مطلب داسې یو سنو حقوق نه ورکړ کېدل، یعنی تر هغه څه چې و هغه نه ورسره، ولی کورنیو ته یو بهانه ضرور و چې باید دوی ته پیدا شي او داسې یو څه وشي. اوس هغه فکرونه بیخي خپل اوج ته رسیدلی دي. حیرانه دي ته یم چې هغه خلک چې د 2021 نه را دي خو طالبان شوی دي، هغه خلک یادوم، هغه ځوانان یادوم چې دغه خلکو سره یو ځای شوی دي، هغه نو بیا یو بیل ډول فکر لري. زه حیرانه بیا غي خلکو ته یم، هغه ځوانان دي چې همدلته تحصیل کړی دي، همدلته درس ویلی دي، ولی علت شته؟ علت دا دی چې همدو خلکو سره کار کوي، همدو خلکو سره وظیفه برحاله لري، فکر مکمل دمدو پشان شوی دی. یعنی کچیر ته ورته وای چې انجلۍ تحصیل، انجلۍ درس دا وای، بالکل ضرور نه ده، بالکل ضرور نه ده. موبایل، انټرنیټ دا شان خو بیخي ضرور نه ده. سپی کوي، یعنی هم عجبه درته وایم، همداسې لګیاي در سره. د دوی دا فکرونه بالکل تغیر شوي دي. کورنۍ کې اوس په افغانستان کې تاسې مطالعه کوي، ځینې ځوانان به وي په ندرت سره، ځوانان به وي چې داخل د افغانستان کې تنه حمایه وکړي، ولی اکثریت فکرونه همداسې شوي دي چې یعنی باید نه جلی موبایل ولري، یعنی نه باید زده کړې وکړي، او نه هم کار ته لاړ شي، او نه هم له خپلو حقوقونه برخوردار اوسېږي. دلته بیا
اغلی اغلی دانش، دغه ډول فکرونه چې اوس ځوانانو سره پیدا شوی په دغه تیرو دریو کلونو کې، کاغه سرچینه هر څه ده، څومره انجونې دې ته واداره کړي دي چې دوی سخت انتخاب وکړي دغه دریو کلونو کې؟ په ځانګړي توګه پیغلې انجونې څومره واداره شوي دي چې بیا د خپلې کورنۍ ترمنځ یاد د دې پارچې نوی ژوند پیل کړي، واده کولو ته مجبوره شوي دي، یا نور داسې څه داسې انتخاب ورسره وي چې هغوی بیا وکړي؟ او دغه ستونزه چې اوس راپیدا شوې په افغانستان کې، د دې لپاره یو حل لار وټاکي ځان لپاره یا پیدا یې کړي؟ د اقل
ډېرې داسې ستونزې شته دی، ډېرې چې حتی ما په خپله سترګو لیدلې دي، زما په چاپېریال کې دي، زما په شاوخوا کې دي. هغه نجونې چې په کور کې دومره قید شولې چې یو انجلۍ ده چې نوم یې زه نشم متاسفانه اخیستلی، دلته هغې د ډېر مجبوریت نه یو ځوان انتخاب کو. هغه ځوان هم داسې یو ځوان و چې هغه د خپل ژوند نه دومره تنګه کړله چې یوه میاشت نامزادۍ نه وه شوې، دغې دواړه سره نه جوړېدل. بالاخره تفاهم په دې شو، هغه ځوان مبارک ورته ویل چې ته ما ته 3,00,000 افغانۍ راکړه، زه به تا سره نامزادي فسخه کړم. هغه هم په داسې حالت کې به فسخه کړم، ته به ټولو ته وایي چې ما دې ته طلاق ورکړی دی، خرابي هم په ما کې وه، یعنی جلۍ دې ته مجبوره کړې وه. جلۍ ډېر سکوت اختیار کړ، یو ورځ ما ته زنګ ووهلو، ویل چې تا حقوق ویلي دي او ته په دې باندې پوهېږې، تر دې ډېره دمه دې ما سره زیاتره موضوعاتو کې مرسته کړې ده، ما داسې یو غلط ګام پورته کړ، زه اوس څه وکړم؟ ما ورته دا ستا حق دی چې ته کله یو انسان سره خوشحاله ژوند نه شې تېرولی، فسخه کړه نامزدي دي. که چېرته جوړجاړی کولی شي، زه در سره ولاړه یم، کښېنئ دواړه سره جوړجاړی وکړئ. ولی ته په کوم حالاتو کې داسې مجبوره شوې؟ زه د کور له خوا نه مجبوره شوې وم، دې په خاطر چې کار هم نشته، تحصیل هم نشته، درس هم نشته، کور کې هر ورځ جار و جنجال په همدې و چې د فلانی لور داسې شوله او د بستانې لور داسې شوله، ولی تن دلته ناسته یې، تن مثلا تا نه څه جوړ نه شول. وایي بالاخره تصمیم مې همدا شو چې همدا خلک راځي، ما ورته ویل چې ور مې کړی. نو په دې سره چې کله زه دې هلک سره اشنا شوم، د هلک بالکل ما پېژنده هم نه، چې کله زه سره اشنا شوم نو زه پوه شوم چې دا څنګه هلک ده، یعنی غیر اخلاقي انسان و، داسې یو انسان و چې هغې سره ژوند صحیح نه تېرېدو.
پیو ډول باندې اغلی دانشانی پیو ډول باندې دغه بندیزونه د دې سبب شوې دي چې پیغله انجلی که په کور کې وي
غلط ګامونه پورته شي، ډېر غلط ګامونه، داسې په زرها ونجونې دي چې زه یې پیژنم له نږدې، غلط ګامونه دغې علتونو نه رابرسېره شوي دي او دوی پورته کړي دي. زه وایم چې ولې د خپل اولاد د ژوند سره تاسې لوبې وکړئ، په ځای د دې چې د پرمختګ لاره ورته برابره کړئ، په ځای د دې چې تاسې هغوی ته ووایئ چې واخله په دې کې څه پرمختګ کوي شي وي هېڅ جلای په دې باندې. زه باوري یم چې موبایل نه کوم غلط استفاده نه کوي. افغانستان کې صرف مروجه دا چې موبایل د لاس کې واخلو خامخا به یو حالت ځان پوهوي دا وغه نه، بلکې ټکنالوژي د کار هم کولای شو، تجارت هم کولای شو، د دې تر څنګ مخې ته هم تللی شو، سوشل میډیا کې راتللی شو، خپل نظریات هم وړاندې کولای شو، د نور نظریات هم اخیستی شو. دا هغه څه دي چې مثبت تغییر کوي، مثبت تغییر په مونږ کې راولي او د دې تر څنګ مونږ له نړۍ سره وصلوي، مونږ له نړۍ سره سیال کوي. مونږ باید په ځان کې وړتیا پیدا کړو چې له نړۍ سره
ستونزې رامنځته شي او دا ستونزې بالاخره هغه دې ته مجبوری چې غلط اقدامات وکړي او غلط انتخابونه وکړي. کور ودان تاسو بیرته وګرځم. فداوله که تاسو راته وایست مخکې مو د مسؤلیتونو یادونه وکړه که چیرته ځوان په افغانستان کې وي هم دغه مسؤلیتونه ډېر دي چې هغه به هم خپلې کورنۍ ته رسیدګي کوي او هم به زده کړه کوي، او ډېر ځوانان په دې سبب باندې چې اقتصادي ستونزې لري اړ شوي دي چې زده کړې پرېږدي، ځکه یا باید کار وکړي یا باید پیسې وګټي درس ووایي. اروپا کې هم تاسو دغه ستونزه یاده کړله، له کورنۍ نه علاوه یو څه چې بل په افغانستان کې دي، همدا چې هلک راغټېږي، انجلۍ راغټېږي، مخکې هغه لی دانش اشاره وکړه چې انجلۍ خو په کور کې د کورنۍ ستونزو له وجې پرېکړه کوي چې واده وکړي. ځوانان ولې دغه مسؤلیت په ډېر کم عمر کې اخلي یا په داسې عمر کې اخلي چې دوی زده کړې نیمکله وي یا د زده کړو په جریان کې وي، دغه مسؤلیتونه ولې دوی په دومره په ځان باندې باروي؟
تر ډېره د موږ کلتور هم دغسې جوړ شوی دی چې اصلا ځوانان هغه د نجونو خبره خو یاد شوله الکان کې دي، هغوی د لرې راتلونکي یا لانګ ټرم ویژن یا فکر نه لري تر ډېره. مثلا واده یا نوی ژوند یو ډول مسؤلیت نه ګڼي، مثلا یو ډول د پاند انقلاب ګڼي. خو په داس حال کې چې د واده سره یا د نوي ژوند سره ستر مسؤلیتونه تړلي دي، او دا که چیرته یو څوک پوه وي چې مثلا د خپل د ژوند ملګري ته د مسؤلیت شی دی، بیا په راتلونکي کې د اولادونو په مقابل کې مسؤلیت شی دی، که چیرته دغه ټولې برخې سړی هغه کړلی شي، کلکولیټ کړلی شي، په دې باندې فکر وکړلی شي، بیا پوهېږي، بیا یو ډول مسؤلیت احساسوي، او بیا دغه د دې واده پریکړه چې په ناسم وخت کې په ناسم ځای کې کیږي دغه یو څه شاته ورځوي.
ځوان خپله په دې برخه کې دا مشکل ځان ته جوړوي، خپله په دې فکر نه کوي چې که چیرې زه واده وکړم مسؤلیت را باندې ډېریږي، کورنۍ خو نه مجبورې ساسي پان.
ولې نه مخکې ما یادونه وکړله چې تر ډېره دغه کلتوري مسله هم ده، کله چې کلتوري مسله شي بیا په دې کې کورنۍ رول لري. مثلا په افغانستان کې ودونه تر ډېره د کورنۍ ستونزو د حل لپاره هم خلک کوي. مثلا یو توک د کور کې د د د اخلي او پخلي څوک نه لري، مثلا وایي چې پلانې ته به واده وکړو دغه د اخلي او پخلي یو څوک به پیدا شي، نو دغه سې ډېرې خبرې شته. او بیا مثلا د ماشومانو په زیږون کې هم د کورنۍ فشارونه د نظر نه شي غورځولی کېدی. مثلا ډېری ځوانان یا انجونې مثلا نه غواړي، یو خدا چې په کم عمر کې واده یو ستونزه شوه، بیا د واده څخه وروسته تر ډېره د ډېرو ځوانانو او د انجونو یا د جوړه ښځې او خاوند احتیاط تر ډېره په دې کې نه وي چې مثلا زه د ماشوم د زیږون لپاره یا د ما د راتلونکو ماشومانو لپاره زه په دې پوزیشن کې یم که نه یم، هغه پرېکړه تر ډېره مثلا د خواښې او خسر او یا د فامیل د نورو غړو طرفه وي چې موږ مثلا د چا چې الکان نه وي سړي نه وي وایي چې موږ باید زر سړي پیدا کړو، د چا چې نجونې نه وي هغه نجونې، او یو عموماً کله چې انسان تر ډېره د ټولنې زوی دی، د مور او پلار زوی دومره نه دی، نو چې ټولنه کې یو خبره په کوم شکل باندې مخکې روان شي، بیا هغه جال څخه وتل یو 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 فردي او ټولنیز انقلاب واړي. او متاسفانه دغه انقلاب تر اوسه په موکې نه دی رامنځته شوی، ولې په ګډ کار او عما پوهاوي باندې دغه حالت ته رسېدلی شو چې دغه پرېکړې
مننه کور ودان. اغلی دانش که تاسی ترا شما دا واده مسئلین که ورتیر شو پدی برخی که تاسی دوارو یادوونو وکره چه هم کورنه فشار وی هم زوانان دی مسئلی تا جدی پام نکی او اغا حساب کتاب چو باید خپل جون پارا باندی و زوان وکری و پیغل وکری دا زین ستونزو لکه بلا دوی دا حساب کتاب هم سم نکی دا کورنه طرف نم فشارو نوی دوی خلط اقدامات کی و دا دی سبب کی گیش زوان جون پس هم بطوگ باندی مخته یونسی کرا شو دا کلیوالی و خاری زوانانو ترمنس تاو پیرونه یادوانه کی گیش دغا تاو پیرونه چوی د ژوند په طریقه کې امکاناتو کې او کم خواله چې خارونی کلیوالو سیمو کې دی د دې سبب شوی دی چې د دې دواړو سیمو ترمنځ یو څه تفاوتونه د ځوانانو په وده کې او د ځوانانو په پرمختګ کې رامنځته شي. تاسو څه فکر کوئ ولې د افغانستان د کلیوالو سیمو انجونې د ښاري انجونو نه یا د ښاري انجونې له کلیوالو انجونو نه متفاوتې دي او توپیرونه یې په څه دي او څنګه دغه توپیر له منځه وړل کېدلی شي؟ ساسې پان
توپیرونه شته دی، توپیرونه هم واضح دی چې په څه کې دي. دا چې په ښار کې سهولت دی، دا فکر لږ څه رشد کړی ده، انجونې تحصیل درس پوهې دې ته لاسرسی پیدا کړی ده، ولې متاسفانه په کلي کې دا څه نشته دی. او هماغه وروسته پاتې فکرونه دي او بالاخره هغوی هماغې فکر سره رالوی شوي دي، نو تفاوت حتما پکې شته. نو کله چې دغه دواړه برخه سره مخ کیږي حتما د دوی په منځ کې فکري اختلافات شته دي او تفاوتونه شته دي. حتی ځینې وخت ډېرې کوچنیو موضوعګانو ته هم په کلیو کې اهمیت ورکړل کیږي. مثلا په عمده خاري لباس کې چې کله کلی تلاش نو ډیر د شدید انتقادونو سره مخ کیږي، عمده ځوانانو له خوا نه مخ کیږي، ځکه عمده فکر سره دوی رالوی شوی دي. نو یوازینی حل لارې همدا ده چې مخ کې هم ورته اشاره وکړه، یو خو دا چې زده کړې پوهې او ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا شي، بل دا چې له خار سره رفت آمد ډیر شي، دا چې ځوانان سره وګوري، سره آشنا شي، د ښاري او کلیوال انجونې د ښار انجونې وګوري او هلکانې د ښار هلکان وګوري، د هغوی برخورد او بالاخره دوی سره په نورمال شکل باندې لږ څه وخت تیر کړي، نو انشاءالله چې دا ستونزې حلیږي او د زده کړې په هکله باید جدي اقدامات وشي چې پوهې طرف ته چې ځوان نسل لاړو نو هغوی خپله مثبت بدلون په یو ټولنه کې راوړلی شي. زه تاسو ته یو کوچنی مثال در کړم د ځوانانو د قوت او د ځوانانو د بدلون راوستلو په برخه کې. بنگلاديش موضوع ډیره سخته توده ده په دې وخت کې، خلک ډیر منفي فکر باندې غوتګوري، ولی زه وایم چې بنگلاديش یو ښه پیغام دی ځوانانو لپاره، ځکه د هغې حکومت ځوانانو تبدیل کړو. دا چې هغوی ته خپل حقونه نه ورکول، د هغوی دولت په میراثي شکل باندې پوهه او ناپوه ته نه کتل کېدل، ځوانانو دا تصمیم ونیولو چې په هغه حکومت کې برخه واخلي او بالاخره حکومتي په خپله خوښه باندې کوي. یعنی ځوانه طبقه هر څه کوي.
تاسې فکر کوئ اغلی دانش، تاسې فکر کوئ په افغانستان کې هم د اوس په میلیونونو نجونې له زده کړو پاتې دي؟ موږ تیره ورځم په پروګرام کې په همدې موضوع خبر وکړه، تاسې یادونه وکړه چې افغاني کورنۍ په دې کې ملامته دي. اوس عملا موږ وینو چې په افغانستان کې نیمه برخه د ټولنې له زده کړو کار نه پاتې ده، خو افغان ځوان پاړه باندې هیڅ غږ نه پورته کوي او بیا یادونه کوي چې ځینې محدودیتونه دي. فکر کوي دوی به وکولی شي داسې یو انقلاب رامنځته کړي چې هغوی هغه دیکتاتور حکومتونه چې دوی نه غواړي ورباندې واکمن اوسي هغه چپه کړي، هغوی چې د زده کړې د حق پوښتنه نه شي کولی؟
د ځوان قوي عزم، قوت او هغه اراده مهمه ده چې هغوی لري. ځوان قوه په افغانستان کې زیاتره چې زه ګورم روشن فکره ده، مثلا که زنان سوشل میډیا ته لایف راغلی هم همداسې زموږ دا ورور چې موږ سره لایف دی، داسې ډېر ځوانان شته دی. که چیرې زه دا غږ درته کوم، که چیرې ځوانه طبقه دا عزم او اراده په هماغه ورځ وتړي چې وغواړي تغییرات راولي، دا به تغییرات راولي. دا چې 15 کلن حکومت یو طبقه لرې کولی شي، نو 2 کلن حکومت ته د اصلاح لپاره غږ پورته کولی شي، ورته دې ووایي چې دغه اصلاحات راوله. موږ په تېر حکومت کې هم په کلي کې مشکلات لرل، ولې دا مشکلات اوس هوج ته ورسېدل؟ اوس په ښارونو کې هم موږ د دې نقطو نه لرې یاستو، ښارونه هم تقریبا د کلیو په شان شول، انټرنیټ و دې شیانو ته څوک لاسرسی نه لري. ځوانې طبقې اراده مهمه ده، که چېرته اراده وکړي ولې نه هر څه تغییرولی شي. هغه
فکر کوي ولې په افغانستان کې اغلې دانش په بخنی سر فکر کوي ولې ځوان نسل په افغانستان کې دغه همت نه کوي، دا اراده نه کوي؟ تر شا یې علت څه ده؟ اقتصادي ستونزې، کورنۍ مسؤلیت؟
کورنۍ ستونزې هم شته دی، تر شای لږ څه ډار هم شته دی. فعلا خلک د ډار په حالت کې دي، ولې اوس هم 3 کاله تیر شول چې صرف غږونه کېږي، صرف دا وایي چې دغه کار دی وشي، دغه کار دی ونشي. ځوانان لا هم چپ نه دي، په دې باندې موږ پوهیږو چې ځوانان لا هم خپل د غږ نه استفاده کوي، غلي پلا نه دي. خو ډارونه شته دی، ولې نه؟ دا چې ځوانان ټکول کېږي، ځوانان ډارول کېږي، کورنۍ د دې تر څنګ یریږي، کورنۍ هم په فشارونه راوړي په ځوانانو باندې. دا ستونزې شته دی، د ستونزو سربیره سربیره ولې تر اخره پورې نه کېږي چې تحمل وکړي او څوک تر اخره پورې نه کېږي چې دغه حالات څوک وزغمي؟ حتماً حتماً اقدامات کېږي. دا چې نن ځوان د اصلاح لپاره غږ جګوي، سبا یې د تغییر لپاره هم غږ جګولی شي او اقدام کولی شي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. فداوله، که تاسو ته راشم، تاسو راته وایي په افغانستان کې اغلی دانش یادونه وکړه چې نارینه لګیا دی دا ښځو سره په ټوله کې د پیغلو سره په دې برخه کې ولاړ دی، او موږ وکتل کله چې په پانتونونو باندې بندیزونه مو لګیدل، زلمی د پیغلو تر څنګ ولاړ و، او هغه ځینې پانتونونو کې له دوی سره یو ځای ازموینه مور نه کړه. خو په ټوله کې دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې موجودې دي، که هغه له اقتصاد نه راونیسو تر کورنیو ستونزو پورې او بیا تر زده کړو پورې، په دې برخه کې ولې افغان ځوانان پاتې راغلي دي، نشي حل کولی؟
ډېر علتونه شته دي، ځینې علتونه یې دانش پورکی ذکر کړل، لکه تر ټولو غټ علت به په اوس وخت کې حکومت له لوري د ځوانانو او یا ټوله کې د ولس سرکوب او د هغوی شکنجه او د هغوی په مختلفو طریقو ټوپ کول یاد کړو، چې دا یو ستره هغه د ستونزه او علت دی. ځکه د کلتوري برخې نه که بیخي راووزو، اگر چې کلتوري لحاظ هم دغه خبره یعنی یو 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 دلیل کیدلی شي، چې مثلا تر ډېره ته چې یو شي ته د ارزښت په سترګه نه ګورې، نو څنګه هغې ته بیا سړی مبارزه کولی شي؟ که ځوانان واقعا په دې باور لري چې نجونې یو ممکن ښځې د ټولنې نیمه قشر دی، چې هغه هم په اقتصاد کې هم په نورو برخو کې نیمه ونډه او مهم رول لوبولی شي، کله چې دې ته یو څوک ژمن نه وي، بیا هغه څنګه مبارزه د هغوی حقوقو ته وکړلی شي؟ ولې دغه ستونزه په هغه کچه کې نه ده چې بیخي توره تیاره ده څوک د نجونو او د ښځو د تعلیم په ارزښت او په دغو شیانو نه پوهېږي؟ تر ډېره د حکومت دیکتاتورانه چلند دی، چې په دې کې ځوانان بیرول شوي دي او بیریږي په هیواد کې. دننه خو فعلا هیڅوک دغه جرأت نشي کولی، یعنی که څوک دا جرأت کوي او غږ پورته کوي، دوهمه ورځ د ستونزو سره مخامخ دي، د امنیتي ستونزو سره وګواښلی کېږي. او په بهر کې ځوانان اخته دي د نجونو د تعلیم لپاره، د دوی سره د همکارۍ لپاره، د خپلو وس مطابق لاریونونه هم کوي، په سوشل میډیا کې هم اخته دي، کمپاینونه چلوي، ولې کافي نه دي؟ خو تر ډېره اساسي ستونزه دغه ده چې په افغانستان کې که په تاریخي لحاظ هم وګورو، افغانستان کې انقلابونه یا بدلونونه چې تر ډېره راغلي دي، د ولس اراده ډېره پکې کمه ده. یعنی همیشه د بهرنیانو ته منتظر و چې هغوی یو څه وکړي. د هغوی طرفه مثلا موږ رهبري شو، خپل رهبر خپل یو ګډ نریټیو یا روایت، په دې کې موږ بدبخته نه چې پاتې راغلی یو. کله چې سړی یو ګډ روایت ونشي لرلی، بیا مشکله ده چې په هوایي یو څو خبرو باندې څوک راټول کړي.
یعنی په ټوله کې داسې یو څه د افغان ځوانانو ترمنځ نشته ده چې دور باندې راټول شي او هغه شعار کې د هغې لپاره مبارزه وکړي. کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. زموږ بل میلمه هم موږ سره وصل شوی دی چې د خوندیتابه یا سایبر سیکیورټي کارپو جمیل باسط دی. ښاغلی باسط، تاسې پروګرام ته ستړي مشئ. د پروګرام په پیل کې میلمنو د په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ټیکنالوژي ته یا په ټوله کې انټرنیټ ته لاسرسی نشته او ستونزې دي، او په مقابل کې یو څه فرهنګي ستونزې هم په ځانګړې توګه د نجونو په وړاندې باندې شته ده چې کورنۍ اجازه نه ورکوي یا ماده نه دي چې افغان نجونې وکولای شي ټلیفون په ازادانه توګه، او هغه څنګه چې د افغانستانه بهر په نور نړۍ کې خلک په ځانګړې توګه نجونې ټلیفونونه کاروي، انټرنیټ کاروي یا ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، دوی د فرهنګي ستونزو په وجه باندې ورته لاسرسی نه لري. په ټوله کې تاسې په دې برخه کې کار کوي او په یو ښځې کې مو په یو نړیوال شرکت کې مو دنده هم پیدا کړې ده، او ویل کېږي چې افغانستان کې په دې برخه کې زده کړې ډېرې په ټیټه سطحه کې دي. تاسې څه فکر کوئ افغانستان اوس د ټکنالوژۍ په لحاظ باندې چیرته ده، افغان ځوانان چیرته دي، او دې برخې ته څنګه افغان ځوانان ورشي؟
سلام، ډېره زیاته مننه آباد سي ملمنو ته، سلام تاسو ته، سلام او ټولو هغو هیوادوالو ته سلام چې ما غوري. رښتیا هم دا یو چیلنج دی که دا خبره موږ په دوه برخو تقسیم کړو، یو د نجونو کنکشن یا تړاو د ټکنالوژي سره. له دې رژیمه مخکې جمهوریت دوره کې هغه ډېر عادي شوی او ډېرو خلکو دا قبوله کړې وه چې ټکنالوژي د فساد لاره نه ده، ټکنالوژي د بلارې لاره نه ده، بلکې دا یو فیلډ دی او دې څخه مثبته استفاده هم کېدلی شي. متاسفانه اوسنۍ کومه اداره چې دا واقعا عادي تعلیمات نه پرېږدي، عصري تعلیم نه پرېږدي، مکاتب نه پرېږدي، نو په ټکنالوژي بس فوکس وکړي. زما یاد دي زمونږ یو کمپنۍ وه د سافټویر په جلال آباد کې، موږ تقریبا 30 خویندې وې چې هغه مو په ویب ټکنالوژیز کې روزلې، مختلف پوهنتونونه ول، د ننګرهار پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه ول، د خراسان یو شخصي پوهنتون دی په جلال آباد کې، لاغې څخه وی. او موږ شوار دا و چې خویندې نور په کور کې د لاسي اوبدلو څخه بیغمه شي، دوی یو کمپیوټر یو سیټ اپ دی ولري، یو فریلانسنګ دی وکړي، ویب ډیولپمنټ دی وکړي، ډیزاینینګ دی وکړي، او خپل کار دی په نړۍ باندې خرڅ کړي، سیستمونه دی جوړ کړي، پرته له دې چې کوم ادارې ته ورشي، پرته له دې چې کوم غلط څه واقع شي، ټولنیز فشار او دې ته ورته نور خبرې واقع شو، کولای شو چې د کور څخه کار وکړي، او همدارنګه په دفاترو کې هم ډېر پیدا سره کار کولای شو. او دا پروسه ډېره ښه روانه وه. طبي دا یو چینجز چې دی، یو تبدیل چې دی، یو وخت واړي، او د غشل کلن مزل کې تر ډېره دا کار شو. او په تاسو سره باندې هم په چې دا درې کلن مزل کې چې د اخري 2021 2023 څخه هم درلودلو، دا کار د شلو کالو مزل یې راښکته کړ. اوس هم خویندې شته دی چې دا تمې شته دی چې ټکنالوژي کې کار وکړي، یو ډېر بااستعداده خویندې شته دی. زه خپله یې پېژنم، زموږ شاګردانو کې ول نړیوالو ادارو سره کار کوو، او حتی زه بعضې خویندې پېژنم چې کابل کې د نړیوالو ادارو سره په ټکنالوژي برخه کې کار کوي، خو له کوره کار کوي، او په خویندې باندې بسر کورونه روان دي، دا هغو په معاش باندې. نو دا مسله واقعا فرهنګي لحاظ نه سخته وه، او په لویه کې دغه مزل شروع شوی و او ټولنې دا قبلوله. که تاسې په تېر نظام کې شروعاتو کې سټاتسټکس وګورئ، او بیا په اواخرو کې وګورئ چې څومره نجونو تعلیم ته لاسرسی کوو، څومره خلک تعلیم ته تلل، نو دا ډېر متفاوت عادت دي. او اوس یې وګورئ، نو بدبختی دا ده، دغه ملګري لږ مخکې هم اشاره ورته وکړله چې شته نظام کې کم ریسټرکشنز، کم محدودیتونه چې دي، دا د ډېرو بدبختیو لامل کېږي.
او په ټوله کې د خويندو لبرخي کې ووزو زوانان په اړه تاسو په افغانستان کې څومره زوانان په دې برخه کې دي؟ آیا د دې امکان شته ځکه چې الکان خو کولای شي پانتونون ته لاړ شي، دوی لکه څنګه چې اړتیا ده د نړۍ بازار تقاضا ده په دې برخه کې وروزل شي، او هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې که منظور زموږ د ژبو په اړه باندې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسنیو کې یا په ټوله کې په انټرنیټ کې شتون لري، دا په هغه ډول چې افغانان غواړي په د انټرنیټ کې اوسي په دې نړۍ کې اوسي هغه منعکس کړي؟
متاسفانه موږ اوسنی کوم سیستم چې دا غیر لور داسې نه ده چې ځوانان دې برخې ته تشویق شي. زه په مثال سره عادت سره د توایم بیا هم د توایم تاسې د ننګرهار کمپیوټر ساينس د کابل کمپیوټر ساينس محصلینو وګورئ چې تعداد څومره په ننګرهار کې ما مخکې د وادي د خراسان شخصي پوهنتون وکړله په تېر نظام او اخرو کې یوازې د کمپیوټر ساینس تر 1200 شاګردان ول چې اوس نظام کې 3500 دي، چې دا ډېر د خفګان ځای دی. په بدل کې بیا هغه چا چې ډېر ابتدایي دیني زده کړې کړې وي او ډېر کم کوچنی ذهن لري هغه ته د ماسټري ډیګري ورکول کېږي، نو دا په عموم کې دغه ډایرکشن د نظام پورې اړه لري چې کچیرې ته نسل دې ته تشویقوي چې هغه ټکنالوژي زده کړي او هیواد لپاره کار وکړي، نو یا بیا نتیجه ورکوي. خو کته چې ته نسل دې ته تشویقوي او هغه نسل ته ډېر وخت ورکوي چې هغه یوازې دیني زده کړې کړي دي او ډېر محدود فکر لري، نو طبیعي ده چې هغه نسل هم هغه طرف ته مزل شروع کوي. ما درته مثال ویل چې د یو کمپیوټر ساينس پوهنځي ته د 1200 تر 300 کېدل په دغه یوشتمه پیړۍ کې یو لوی غمیزه ده او واقعا ډېر دردونکی ده د ټکنالوژي په دنیا
کې. په بخښنه سره چې تاسو خبره مقطع کوم، دا غوډول تنازل چې افغان ځوانان له ټکنالوژي لري کیږي او دا په داسې حال کې ده چې هغه ملګری ملتونه سږ کال د ځوان ورځ د ټکنالوژي تر عنوان لاندې لمانځي، څه فکر کوي څومره نور دغه کار په افغانستان کې کاري فرصتونه د ځوانانو په وړاندې باندې کموي که دوی ونه شي کولای هغه ټکنالوژي چې نړۍ ورسره ورځ په ورځ ځان عیاروي او پرمختګ کوي دوی نه به نور کاري فرصتونه واخلي؟
متاسفانه همداسې ده. یو خو تاسو ته پته ده چې کله دا تغییر راغی زمونږ ډېر زیات کاري قوتونه بیرون ووتل امریکا یو اروپا او آسټرالیا او یوکې ته، او څه چې لږ ډېر پاتې دي او هغه دومره نه دي چې د شته نظام ټکنالوژیکي اړتیاوې پوره کړي، خو بیا هم هغو پروا نه کوي. هغه وایي که کاري فرصت لمنز جوړیږي لمنز دي بس منګ دیو نظام دی چلیږي د کچاره تا کار کوو ضرورت مو خدای دی راولي هغه زما په اصول چې وایي کار کوي زور سره ما د ټکنالوژي د انجینر په هیڅ ما په سلور مجلسونو کې درې سلور دفعه داسې بد د الفاظ اوریدلی چې د وجدان د خپل خجالت او مزګ هغه زما خبره نه پیدا. نو زه بیا ما خپل خبرې تر اعظم چې کله دی هغه لیدلور دی داسې خوشنۍ وي چې دې پروا نه ساتي چې ملت دې کاري فرصت لاسه ورکي یا تر لاسه کی یا د ملت دې خپل کار کوي، نو بیا خو آسانه ده چې ټکنالوژي ته بغل ته کېږدي هیڅ پروا یې ونه کړي. او دا به بیرته درد کی یو څو کلونو کې چې دوه څومره زیات ټکنالوژي ته ضرورت لري. دغه سي په نړیوال سټیج کې چې ته د ځوانانو حالت وګوره ټکنالوژي ایڈوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي، ټکنالوژي ایڈوانس کیږي ځوانان اپډیټ کیږي، او په مقابل کې موږ ځوانان چې زه دغه ځوانان ورځ د ځوانانو لپاره نه بولم د افغان ځوانانو لپاره په دې ترتیب په دې معنی چې متاسفانه موږ د نړۍ له ځوانانو څخه ډیر شاته روان یو او نور خلکې ګو شاته او ودرول کیږي چې بس هم دغه ته ودرېږي پرې چې نړۍ مختلفه شي. نو زه دا ورځ او چې نړیواله دا پریکړه کړې ده ټکنالوژي لپاره وټاکي بدبختانه د بنانو ځوانانو لپاره دا ورځ نه ده د ځوانانو، او ځکه سلاګانې هم د ټکنالوژي د موږ په اړه کې ډېر شاته پاتې یو او څو ورته پام هم نه کوي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اخلي دانش ک تاسو ته راشم، تاسو د زین ستونزې یا ته ونه وکړه د پزنګړې توګه د پیغلونجونو په اړه باندې چې دوی په کورنۍ کې ورسره مخ وي یا په ټولنې کې ورسره مخامخ دي، ساسي په فکر باندې په اوسنۍ شرایطو کې یو پیغله چې په افغانستان کې وي یا له افغانستانه بهر وي، ساسي په فکر څه کولای شي چې هم هغه ټولنیزو ستونزو سره که مبارزه کولای شي، د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري، په څنګ کې کورنۍ څنګه راضي کولای شي چې د دې ملاتړو کې تر څو دغه نجلۍ وکولای شي په یوازې ځان خپلې ستونزې حل کړي؟
سخت کار دی، سخت مزل دی انجلۍ لپاره، یعنی یو ستړی کېدونکی کار دی. هغه مزل چې ما خپله طی کړی دی د یو افغان انجلۍ د زړه نه راسمه چې هغه به څنګه خپله کورنۍ راضي کوي، څنګه به خپل اطراف راضي کوي، څنګه به د خلکو د خبرو سره مخ کېږي او څه ستونزې به ګاري. افغانستان کې دا یو ډیر سخت کار دی. زه خپل د دغه مزلونو نه تیر شوی یم او دا مزلونو مې لیدلې دي او په بریالي شوی یم. بل اخر یو کورنۍ مې کړی چې خپل پلارګانه البته دي ته راضی کړم چې تحصیل او درس او پوهه او ټکنالوژي غلط سنه ده، ولی متاسفانه اوس هم په دې ستونزو کې راګیر یم. هغه ځای چې زه واده یم هغه له دې فکر سره سم نه دي، له دې سره جوړ جاړې نه لري، بلکې زما خاوند تنا خاوند ته مې ډېر سخت احترام لرم، زما خاوند زما حمایتګر دی، هغه زما له فکر سره سم دی، ولی نور کورنۍ الذي مستونزو حتی زه ورسره مخ یم. نو پاتې هغه نجونې دي چې هغوی ستلال لاسرسی نه لري، هغوی څنګه کورنۍ راضي کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی. افغانستان کې داسې یو فکر دی چې هغه نرم فکر نه دی چې په الفاظو باندې پوهېږي، په کردارو باندې پوهېږي. افغانستان کې سخت مجاز خلک دي، که چېرته الفاظ ورسره کاروي تا سره فزیکي شخړه هم حتا کوي. یعنی یو سخت مزل دی، ډیر وخت ته ضرورت لري، ډیر زیات کار ته ضرورت لري، د ټولنې اصلاح ته ضرورت لري، دولت لخوا نه حمایت ته ضرورت لري، دولت لخوا نه اجباري پلانونو ته ضرورت لري چې باید دولت لخوا نه اجباري پلانونه
تایید شي. باید په دې برخه کې اوس دولت په یو ډول باندې دی په چې ملاتړ وکړي، یو ډول بندیزونه وضع کوي. څه فکر کوي چې په دغه وخت کې یو افغان پیغله څه وکړي او څومره صبر ورته کول پکار دی؟
یو ځي صبر دی نایلی، هر پیغله ته ما پیغام دی چې ستونزه زه هم لرم، ستونزه تاسو صبر صرف دومره حوصله ما ویلی چې مبارزه وکړي، زه وکړي خپل حقوقونو ته مل هر لارې ادامه ورکړي، ستونزه لرم خپل حقوقو ته ادامه ورکوم، شاته نه پاتې کیږم، کوم بیا کوم حل لار سر کول دي. انجلۍ ته په دغه حالات کې نور څه مونږ یعنی ټولنه کې مونږ حسم تل شي نور څه کولای نشو، یوازې کوکر کولای شو. او زه ورته وایم زده کړې مو داخل د کور کې ادامه ورکړي، که څوک موبایل ته لاسرسی لري په موبایل لایې مو زده کړو ته ادامه ورکړي، داسې مکینې او د دې تر څنګ چې موبایل نه لري هغه کسان چې ستاسو
مننه کور ودان په دې رسېو کې مو غږ ډېر قطع وصل شو. رزم تاسو ته فدا الله، که تاسو راته وایست کډوالي له هېواد وتل اقتصادي ستونزې او کلتوري محدودیتونه دا یوازې نجونو ته ورترغاړه نه دي په افغانستان کې، تاسو یادونه وکړه چې زلمی هم افغانستان کې دغه ستونزو سره مخ دي او تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې دوی باندې د کورنۍ مسؤلیت هم په ځینو برخو کې ډیر زیات وي. ستاسو په اند باندې افغان زلمی ته چې د افغانستان دننه دی څه کول پکار دی، او هغه چې وطن پریښی بهر ژوند کوي او دلته هم د کورنۍ مسؤلیت ورترغاړه دی، یو مسافري مور سره کوي، څه کول پکار دي تر څو دوی وکولای شي هم هیواد ته کار وکړي او هم ځان یوزي ته ورسي؟
یو څه باید په پام کې ولرو او هیر نه کړو چې د افغانستان رژیمونه یا د افغانستان حالات دا هیڅ وخت ثابت نه دي. یعنی دا په د تیرو سلو کالونو نظامونه حساب کو، یعنی په هغه اوسط ډول 15 کاله وخت لري دا ټول. نو دا په دې چې مثلا په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او تعلیمي وضعیت دا ټول د حکومتونو د عدلونو او بدلون سره بدلیږي ورا بدلیږي یعنی په نورو هیوادونو کې وګورو یو هیواد کې که تغییر هم راځي یو نظام څخه بل نظام راځي هغه حد اقل تعلیمي کچه یا تعلیمي وضعیت یې هماغسې ثابت وي هغه روان وي نصابونه نه تغییرېږي کاري فرصتونه یا اضافه کېږي یا کمیږي خو په ټوله کې دغسې انقلاب نه پکې راځي چې یو مهارت نن کار دی او سبا ته دغه مهارت بیخي بې فائدې دی او هیڅ کار نه دی یو ځای کې نو ځوانانو ته پکار دا ده چې اوږد فکر ولري مثلا راتلونکو پنځو راتلونکو لسو کالونو لپاره ځان جوړ کړي ځان اماده کړي یعنې دا واقعا سخت دی ټول مسؤلیتونه ټولې ستونزې ټولنیزې او ملي کچه دغه ټولې ستونزې شته په وطن کې ځوانانو ته پکار دي چې خپلو زده کړو ته تر د امکان تر حده پورې زده کړو ته د پای ټکی کې نه ږدي یعنی په دې باندې ځان ته هیله وبښي چې مثلا دغه ورځ که نن توره ده سبا ته یو رڼا راتللی شي لس کاله بعد پنځه کاله بعد یو څه کیدلی شي نو دغسې په بهر کې ځوانانو ته هم دغسې پکار ده چې د راتلونکي لپاره ځان اماده کړي بیا د افغانستان رقم ته ټولنه چې تر ډېره افغانستان درې فیصده تقریبا نفوس ځوان دی د اتلسو نه تر پنځه ویشت څلېرویشت کالونو دغه تر منځ ده نو په دې کې تر ډېره یعنې د تېرو درو کالونو راهیسې تقریبا اته میلیونه کسان چې اکثریت ځوانان دي دا مهاجر شوي دي نو تر ډېره که په وطن کې ځوانان زده کړې کوي ځوانان خواري کوي تر ډېره د په هغه معیار ځانونو ته کوشش وکړي چې په نوره نړۍ کې د منلو وړ دي او په نوره نړۍ کې کار راتللی شي او بل د ځوانانو تر منځ دغه دوو جبهو تر منځ که ووایو یو دغه ډایاسپورا بهر ځوانان او بل په وطن کې دننه د دغو تر منځ که هماهنګي او ګډ کار ډېر مهم دی یو له بل سره همکاري ډېره مهمه ده مثلا بهر کې ځوانان کولی شي وطن کې په یو نه یو شکل باندې دوی سپورټ کړي یو نه یو شکل باندې دوی ته مختلفې ایډیاوې د دغه ځای نه چې څه زده کوي دغه ایډیاوې دوی ته ورسوي چې په هغې شکل باندې دوی هلته استفاده ترې وکړي او مالي سپورټ کړي یو نه یو ډول خپل ملګري انډیوالان سپورټ کړي تر څو حد اقل دوی یو نسبي
فداولا لاند را ته ووایه د مسؤلیتونو په برخه کې په ځانګړې توګه د واده د تصمیم په برخه کې ځوانانو زلمیو ته چې حداقل په افغانستان کې دوی یو څه واک لري په کورنیو کې څومره ضرور ده چې دا تصمیم په وخت ونیسي او مخکې له دې نه چې لا یې زده کړې نوي تکمیل کړي دغه ډول اقدامات کول او مسؤلیت اخیستل څومره د دوی راتلونکي ته ضرر کوي لنډو کې ووایه چې دغه ته ورشو بس څه
یو کلي قاعده نشته دغه لپاره ځکه هر کورنۍ تقریبا یو بیل وضعیت لري اقتصادي وضعیت په دې کې مهم دی چې دوی اقتصادي وضعیت څنګه دی تعلیمي کچه او تعلیمي پروسه دغه په کې مهم ده که یو ځوان مثلا عمر مناسب وي او تعلیم یې یو څه مخکې وړی وي اقتصاد یې ښه وي کار د واده وکړي ښه دی او که دغسې هغه بې یعنې په دغې پوزیشن کې نه وي بیا د دغو شیانو لپاره واده ته د یو مسؤلیت په سترګه وګوري واده ته د پکار یعنې یو خپلې مېرمنې ته د ماشومانو د یو سرچینې یا د په دغه شکل په دې سترګه دې نه ګوري او خپلو راتلونکو ماشومانو ته دیم په دې فکر کې نه کېږي چې څومره ژر واده وکړم ماشومان دغه به رالوی شي دغې باندې به بیا د ما لاس آزاد وي ما سره به همکاري کوي
مننه کور ودان ژوندی اوسئ فداولا چې پروګرام کې در سره ګډون وکړه باسط صاحب تاسې ته راځم په افغانستان کې د اوسني اثر سره سم زده کړې چې اړتیا دي نه ترسره کیږي ځوانان هم نشي کولی نړیوال بازار ته لاسرسی پیدا کړي او د ټکنالوژي برخې ته هم د خلکو لاسرسی محدود شوی دی په ځانګړې توګه د ځوانانو دوی څه وکړي چې وکولی شي که نړیوال بازار ته د اقل دوی نشي تللی کار نشي پیدا کولی دومره ډېر شاته پاتې نشي چې نړۍ بیخي دا ځوانان هیر کړي ا د اقل څه کیدلی شي
پښتنه ده واقعا نړیوال بازار ته هم د لار موندلو طریقې شته دی که ځوانان لږ ډېر کوشش وکړي په ټکنالوژي کې البته زه هغه کېږم بعضې د ټکنالوژي سرټیفیکیشن دي بعضې سټنډرډونه دي چې هغه زده کړې وکړي مونږ ډېر مختلف ډپارټمنټونه لرو نیټورک د سیکورټي ده نو ډیولپمنټ کلاود ته په دې برخه کې کدو سرټیفیکیشنز وکي کلاود را وانان لپاره کا اپلیکیشن وکي دوته مفت وړیا ذکر پروواید کوي اندر غای منګی تاسو په خوانه د اترا رئیس شو انصاری صاحب هغه داس یو برنامه تیار کړی دا چې دغه ساده ځوانان لزده کولری پاتې نشاغو لپاره سرټیفیکیشن وړیا ذکر ورکوي یوټیوب شته ده او کنه یو افغانستان کې انټرنیټ کنټرول نه ده تورنټ شته ده لاغې څخه ډیر کک ماټیریال جوړ ډاونلوډ کولای شي زده کړی دی وکړي نړیوال مارکیټ په امریکا یو کې او دې نو ته اپلای کول او کمپټیشن ډیر ټاف ده خو دوه کولای شي چې یو حیوانات په اروپا کې ټارګټ کې مثال په ډول زه په جرمنی کې ما دوه تخنیکی زده کړو ترڅنګ کم چې اسانه کار نه ده ځان باید ورسی کوشش غواړي د جرمنی ژبه هم زده کړی زه د غلطه کم وخت کې راغله ما سره تقریبا شپږو د ایران څخه ځوانان راغلي دي چې هغه د تخنیکی زده کړو ترڅنګ د جرمنی ژبه تر بي دوه لیواله پورې زده کړی ده او د تخنیکی علم سره ډایرکټ دوه انټرویو ورکي او خه سهوله سره راوړي له هند څخه راوړي له پاکستان څخه راوړي خو هغه خلک خپل ګیپ پیژنې خپل هغه ورتیاوي هم پیژنې او بیا لږ کوشش کوي او د مربوطه هواد ژبه زده کوي د ټکنالوژي برخه کې ځوانانو ته ډیر زیات اړتیا ده له دواله کوپورته ځوانانو اوس جرمني ضرورت لري په ټکنالوژي کې او همدارنګه په اروپا کې نور ډیر هوادونه خو د مربوطه هواد هغه کوم رسمي ژبه چې هغه باید زده کړی شي او ترڅنګ تخنیکی علم وي او تخنیکی علم لپاره ځوانانو ته غلک سناڅه کمپونټونه چې دی او کمپونزي چې پاتې دي په افغانستان کې سخت ده زده کړه خو کچې ته کوشش وکي ان شاء الله چې ممکن ده او تر څنګه ژبه د مربوطه هواد ته کې لکه جرمني نو کېدل شي نړیوال مارکیټ هم لاسرسي پیدا کی او زده کړه هر وخت فائدہ کوي پښتنه دام ته هم دوه ضرورت شته ده هغه پسې دې نه ګرځي چې بل څوک ډېر پیسې اخلي او نه ډیزرو کوي او ځې کما خلم تجربه به ورته وشه نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کوي
ډیر زیاته مننه کور ودان ژوندې وسیله تاسو ټولو قدرمنو د خزو د حقونو فعال نفیسې دانش د سیاسي او ټولنیزو چارو مبصر فداولا د خوندیتابه یا سایبر سکیورټي کار جمیل باسیت له تاسو درې وړو قدرمنو نړۍ مننه چراغلی په پروګرام کې مو د افغان ځوانانو د ستونزو په اړه باندې چې ملګرو ملتونو پرون د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم باندې د ټکنالوژي کې د ځوانانو د نوښتونو او پرمختګ په اړه باندې د غوړز منځلې و موږ سره مو د افغان ځوانانو د ستونزو پر حل خبرې اترې وکړي
کلونه مان دا څنګه کې تیر کړی دا کچې ته اوس د دوی نوې راغلي دا طالبان نو دا حالت به زمونږ د سینوي اوس به زموږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به ومه زموږ حکومت هغه نخري شروع کړی دي چې بيخي ختمېدون کې نه دي ونځي هغه برګر مډی ریاتی کې څه کول ډیره زیاته سر څخه پېن چې څومره مزادارو خپل سنفیار سره به یو چارت کړو
مالور غانې په فور ناشتي دي ډیر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پودکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دستر گونو